شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په مشهمنی خبري مجله کې مو هرکلی کوم. احمد شیباریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د ناروې د خلکو مرستي ان پی ای موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی دی. د موسسې نن په بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکې چارې چې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړیتوب دا دی چې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 141 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا دغه کډوال د اسلام آباد په یوه محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغانان بندیان له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشاره نن په خپل لومړي بهرني سفر کې سوریې عربستان ته ورسید. د خبري اژانسونو د راپور له مخې دا ګام د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د سوریې د لرې کېدو یو بله نقشه انګیرل شوې ده. اشاره چې پخوا له القاعده سره اړیکې درلودې د خپل حکومت د بهرنیو چارو له وزیر اسد شیباني سره یو ځای د سوریې عربستان په یوه الوتکه کې ریاست ولاړ. سوریې عربستان چې پخوا د بشار اسد پر ضد د یاغیانو ډلو ملاتړ کاوه د اشاره هرکلی کړی. اشاره له نړۍ سره د اړیکو د شکولو هڅه کوي او په دې لړ کې له ایران او روسیې څخه خپلواک دریس خپل کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبان مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات ورکوو. یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزې هواره کړي.
دوی دې خپل اختلافات ټول پرېږدي او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازې غته جوړې کې تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړې تاسو په یو اټ کې نو باید تاسو ویزه ورکړئ.
په دې خبري مجله کې په پاکستان کې تاسو د مشت افغان کډوالو لسون سو هم خبرو.
څنګه چې کله په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پورته امر وشي سبب په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پرې دی اسلام آباد ته وشي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا وای د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پروند د شورا لغړیو سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې لیدل دي. دغه شورا په خپل وی پانه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو 3 کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېر شوی و او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې و. خو د شورا په ټکو پلاوی سیاست کړي د ډونالد ټرمپ تر مشرۍ لاندې نوی حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له مشرانو سره کتلي. دا ناسته پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکیې په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دې لیدنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل، رښتینی سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه. ورته مو وویل چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د بین الافغاني خبرو لپاره دا طرحه لري او مونږ ته خبرې لومړیتوب لري، ځکه که دا قضیه د خبرو له لارې حل نه شي ممکنه ده چې عملي او میدانی اقدامات پیل شي چې وضعیت به لا پسې خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراز په خپل ویپاڼه په یو بیان کې د امریکا د نړیوالې سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالد ټرمپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درک کوي. خو د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي سیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. له ډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل
ما افغانو اگر راستی افغانستان
که مونږ رښتیا هم افغانان یو او علمیت لرو د افغانی و اسلامی احساس یې مونږ باید یو موټی شو، یو متحد سنگر او واحد حلقه باید ولرو. هیڅوک هیڅ نشي کولای تر هغې چې مونږ خپله یو بل ته تن کې نږدو. دا زموږ خپله ګناه ده، د بل چا نه ده.
د سیاسي برخې بل کارپوه صادق دانش ازادي راډیو ته وویل
دا یو نړیوال بنسټ دی چې په ټولو هیوادونو کې خپلې څېړنې کوي. دا تازه لیدنه هم د افغانستان د سولې لپاره د څېړنې یوه برخه ده، خو اړتیا ده چې دوی له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي.
د یادولو ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د 2022 کال د مئی په 18 د افغانستان د یو شمېر جهادي او سیاسي څېرو له لورې له افغانستانه بهر رامنځته شوه. له دې وړاندې هم په ورته بحثونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناستو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړو. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حل، پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په دې ورسوي کې د افغان جنو د سټاک ټو پننګا د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو ورسته یو شمیر انجونې او میرمنې وای طالبان باید د دوی د سټاک ټو په تړاو عملی ګامونه واخلي. دوی وای د سونځه د طالب چارواکو ترمن په داندریو او اختلافونو نه هواري شي. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس پلس کیږي چې د پکې ژاړي او وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره نه ده، د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل په دې راپور کې
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکی.
د خونځي له زده کړو یو به برخه شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکو ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې خپور شي، وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مخکې له دې نه چې طالبان راشي په ښوونځي ته تلم زده کړې مې کولې، خو اوس مونږه د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي. هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دې خپل لا اختلافات ټول پری دي او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم نوم په راپور کې یاد شي. په دې اړه وایي،
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی، دا خفګانونه اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وښایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي، که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونې د سلواغې په اتمه خوست ولایت کې د نجونو په یوې مدرسه کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده، نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس ستانکزي له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس ستانکزي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دی په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو هر ډول زده کړې بندې کړې او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدي وایي، د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده، دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمن دي او خپله هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید له ځنډ پرته افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي، او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هند کرکټ ښځینه 19 کلنې لوبډلې د کرکټ نړیوال شورا د کم عمر نجونو د شلووریز نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 9 وکټو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. دا پایلوبه نن د ماليزیا په پلازمینې کوالالمپور ښار کې ترسره شوه چې جنوبي افریقا لومړی پاڼې ترسره کړې وه او ټول لوبغاړي د دوه چا منډو په جوړېدو سوځېدلي وو. هند وکړل شول هدف د وی وکټې په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړی او په دې سره د نجونو د 19 کلونو لوبډلو اتلولي وګټله. په دې پایلوبه کې هم د غوره لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شو چې 44 منډې کړې وي او 3 وکټې یې اخیستې وي. د دې ټول ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې کړې وي او و لوبغاړي سوسولي وو. د کم عمر نجونو د کرکټ شلووریز نړیوال جام د تیرې جنوري میاشتې په 13 نیټه د 12 هیوادونو ترمنځ پیل شوی و. د ویلو ده چې په دې شلووریز نړیوال جام کې هند، آسترالیا، سریلانکا، بنګلادیش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبي افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالاتونو، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړې. ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي. د سپین مانی د معلوماتو لبخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او لمخیه د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي. خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ ګواښ کړی و چې که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ټرمپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یوه خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 25% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د سه شنبې له ورځې عملي شي، یعنی همغه ورځ چې د ټرمپ تعرفې نافذ شي او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 21 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګار یې وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالد ټرمپ له خپلو متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو غړي هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره د ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 15% ته لوړه کړي. مایک والټس پرون له نیویارک پوسټ سره په خبرو کې وویل چې ډونالد ټرمپ بشپړ حق لري چې د ناټو له غړي وغواړي چې د خپل دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی چې اروپا 15% ته د خپل دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد ژمنتیا وشي. شغلی والټس زیاته کړه امریکا به له ناټو سره زغردو خبرو ته دوام ورکړي څو غړي هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکراین جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لستري جګړې سره مخامخ ده. امریکا حاضر ده د خپل ناخالص کورنی تولید څه باندې 3% ناټو ته ځانګړې کړي او که دا اندازه 15% ته لوړه شي نو امریکا باید 600 میلیارد ډالر نورې پیسې هم ناټو ته ورکړي. ناټو تړون د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو 4 کاله وروسته په 1949 میلادي کال کې جوړ شو.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نشتې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته ولاړ شي خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمیر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالي د رواني فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړېدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانی وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې بالا نږدې وګوري خو اوس خوشینه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هیوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په 2,200 ډالرو خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
کتا اوس چیر ته مطلب وخان ساته نو دروازه غټه جوړه کوي، تاسو چمپیونز ټرافي غواړی تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سی لوبي کیږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوال ته د هغه لوبو ویزې ورکړي او هغوی زی بیا هلته خپل مینوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26 او 27 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبېدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمه لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
له نورې نړۍ یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي له نږدې وګوري. پاکستان دوی ته ویزې نه ورکوي. بل ورته د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دي هم له اسلام آباد او راولپنډۍ نه ووځي. زما همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر اخیست.
نو ملک اسلام خان دے او پیوار کار لرم پریشانی خو انتہائی دیر زیادتا دا دسے پریشانی دسے بلکل خودے کنو ڈوڑی خوند را کے انہوں کو خودے کنو خوند را کے دے کسے انزد سالوی خکالا پہ وطن کے سڑے تیر کے پہ عورت بانے پہ گئے پرتا ہوئی آمروشی زیادتا پہ دو ورځو کې به درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. انتهایي ډېر پریشانۍ جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته، اوه ورځې ټیم یې راکړه، دوه ورځو کې وروتې ولا ښځم بولم او نرانم بولم. اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانۍ سره یو. افغانستان کې مونږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وي یا زموږ چا آواز اورېدلی وی. طریقه کار راته جوړ کړی وی چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده، دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس مونږ انتهایي پریشانۍ کې اوس مونږ ته والله که داسې چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسدالله دی. زه خپل پیوار کاکی مصیبه اسلام آباد کې اوسېدونکی یم. پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم، خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب، هغه بیخي ناچلنه وسایط دي. کم سے کم کما باسي ما ته لږ ټیم راکې، مقرره ټیم دی راته وښایي چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ما نوم دی شیر خان.
ما د کورنۍ دغه سی سی کارډ لري غونډه مکمله.
هو پیدایش خپل مان نه دی پاکستان کې سولی کنه، دومره پریشان یو. زه تاسو ته وایم دا اوس دا درې ورځې کېږي زه کور نه وځم. حالات دومره خراب دی، شپه ورځ نه دی چاپېره مانې غورځي، حالات سره ډېر خراب دي. زموږ څه بېخي نه دی چې د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وی.
په پاکستان کې مو د یو شمېر افغان کډوالو نظر د سر شریک کړ.
facebook.com/azadiradio
د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په هدف غونډه کړې. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوی ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت، د عبادت لپاره ځای او د عامه ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او پکې د تکړښت، دغه شان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمېر ورزشکاران، په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي، وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هره ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مهمه په خاطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که داسې وي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شینه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
قسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی، هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري. یوان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسمګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او ایم ٹی این مخابراتی شرکت پر $2 million مرسته د ملي اولمپیک کمیټه سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پرېکړه